څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې بر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه د خبرونه مختوړه. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې شاید افغانستان جمهوری ریاست د سولې مشورتي بورډ ډیر ژر اعلان کړي. بل لور ته به په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې ممکن لښمنې سره سمې په خپل وخت اعلان نشي او وځنډې شي. مخکې تر دې چې نور مطالب درته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. په فرا کې د دولت د وسلواله مخالفانو د روسیو بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړی شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. او په تاجکستان کې یو ښوونکی، څلور زده کوونکي او پنځه ځوانان تروریزم په تور زنداني شوي دي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مرستیال وان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د رایو شمیرل په پوره شفافیت وشي او حق حقدار ته ورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تیریږي تر څو وتوانیږو
بل لور ته. پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د مرکز کابل او دولتي او دولتونو انتخاباتي کمیسیونونو له ستونزو سره مخ دي او دا مسأله کولی شي د کابل او ولایتونو د انتخاباتو د پایلو پر اعلان منفي اغیز وکړي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د کابل د ټاکنو نتایج به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي. په فرا کې د دولت د وسلواله مخالفانو د روسیو بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړی شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. رحمت الله صدیقی د فرا د پولیسو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې په تیره یو اونۍ کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او پر فرا ښار د دولت د وسلواله مخالفانو په بریدونو کې شاوخوا سل افغان سرتیري وژل شوي دي. که څه هم له تېرې شپې راهیسې پر فرا ښار بریدونه نه دي شوي، خو د سیمه ییزو مقاماتو په وینا لا هم وسلوال د دې ښار په څنډو کې موجود دي. دفاع وزارت ویل له تېرې ورځې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو ته د امرک ژوبله په تېرو 3 ساعتونو کې د 12 ګډو تاروزي عملیاتو، ونوي کمانډوي عملیاتو او 15 هوایي بریدونو په ترڅ کې اوخته ده. دفاع وزارت په دې اعلامیه کې افغان حکومتي ځواکونو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. راپور نوایي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو په وروستیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درانه تلفات اوختي دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، څلور زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زندانی شوي دي. د پایتخت دوشنبې یوې محکمې نن جهانگیر قاسموف د داعش لپاره د استخدام د ځوانانو د استخدام په قضیه کې مجرم وپېژند او نوموړی په 19 بند محکوم کړ. د ښوونکي قاسموف د څلورو زده کوونکو په ګډون 9 نور سخت دریځۍ ته د تبلیغ او داعش ډلې سره د یوځای کېدو په جرم له شپږو نیولې تر 19 کلونو لپاره زنداني شول. 20 جهانگیر قاسموف منلی دی چې خپلو زده کوونکو ته د داعش ډلې لپاره تبلیغ کړی دی. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یوه میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. د شمالي کوریا خبري اژانس ته وویل د امریکایي د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی و او اعتراف یې کړی دی چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA د مشر تر امر لاندې و. شمالي کوریا دا نه دي ویلي چې دا امریکایي تبابه کله وباسي. شمالي کوریا په تیره میاشت کې د خپل مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ ترکتنې مخکې د ښه نیت څرګندونو لپاره 3 امریکایي زندانیان خوشې کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه کیږي څو پورې چې راتلونکی کال د اوکراین د ولسمشر انتخابات نه وي شوي. پوتین هیله خود لري چې په انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکرين د ولسمشر پيترو پروشينکو دفتر د پوتين د څرګندوني غندلي دي او هغه د اوکرين د ولسمشر په انتخاباتي مبارزو کې د دې مبارزو ترپل مخکي مداخله بلل ده. په سنگاپور کې وی خبري غونډه ته د خبرو پر مهال د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتين ویل د جرمني، فرانسې، روسي او اوکرين د مشرانو لخوا هغه حادثه باچې د منسک د سولې د پلان د عمل کېدو لپاره کوي د وخت لپاره به معنی وي. پوتین زیاته کړه دا هیله لري چې راتلونکي کال به کیف کې نوې اداره رامنځته شي چې د ده په وینا به د اوکراین د حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د کړکېچ سوله ییز هواري ته په خپل کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شوو جګړو کې تر اوسه پورې 10,300 کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. ارګ د سولې د مشورتي بورډ د اعلان ژمنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې شای لږ نوري وځندول شي. علت یې سره وړاندې به په خبرونه کې واوري. د نورستان په نور ګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه شي. د نورستان والی وایي
طالبان راغل د خپل وطن ته پرمختګ لپاره کار کوي او د جنگ نه لاس اخیستی.
دا موضوع مو په یو تحلیلي راپور کې څېړلې چې ولې وروسته له نږدې 1200 کلونو د لومړي ځل لپاره طالبانو پر هزاره میشتو سیمو پراخي حمله کړې.
طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا
واقعیت ندار.
په هلمند کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شوی.
د دوی په لاسي صنایعو کې انکشاف پرمختګ شته خو د دوی لپاره بازار نشته.
ارګوی د سولې د مشورتي بورډ کارونه تقریبا بشپړ شوی او په څو ورځو کې به یې غړي اعلان کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې د پروسې د شفافیت لپاره د سولې د مشورتي بورډ موجودیت مهم دی. په دې بورډ کې به د افغانستان د 14 ولایتونو استازي، مدني فعالان، د سیاسي ګوندونو غړي او د ښځو د ټولنو غړي شامل وي. جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي چې دراتونکو ونی پترس کې به د سولې مشورتي بورډ اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې مشورتي بورډ کې به د 14 ولایتونو استازي شامل وي. په دې بورډ کې به د افغانستان د ولسونو استازي، د مدني ټولنې استازي، د ښځو او د سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب ولري او د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو به پراخي خبري وکړي. مرتضوی ازادي رادیو ته وویل
ای بورد مشورتی با بخش تکنیکی حکومت و شورای
استاد. مشورتی بورد با دیجر ممکن حتی ممکن دروانی اونې تر پایه نهایی او اعلام شي. دا بورد په د حکومت له تکنیکی ادارو او د سولې له عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا هم دراز د حکومت لوري له مذاکره کوونکې پلاوی سره چې پراتونکو ورځو کې معرفي شي کار کوي. د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له عبدالرب رسول سیاف او د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مستمیار سره هم د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کتلې دي. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وایي د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو بورډ جوړېدل به د سولې لپاره د روانو هڅو وخت زیات و غزوي او دا پروسه به لا پیچلې کړي او ویر لري چې دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خلکو د ارمانونو د قرباني کېدو سبب نشي. دا وایي زه تشویش لرم چې د خدای دی نکړی چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي د یو شمېر خاصو کسانو د ګټو قرباني نشي. د غنی دا پریکړه چې د ټولنې له ټولو اړخونو سره مشوره وکړي ښه ده، خو هغوی ته د پریکړې کولو حق ورکول به دا پروسه لا پیچلې کړي. انتظار خادم وویل په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له وجې دا مهمه ده چې حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره ګامونه ګړندي کړي او په دې برخه کې یو موافقه وکړي او د سولې د مشورې بورډ په تیر اضافي خبري دا بهیر په غیر ضروري ډول اوږدولای سي. خو مدني فعال سمې درایي وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول ونډه ولري او د سولې مشورې بورډ یې یو منصفانه لار ده.
واقعا بس ایجاد این شورا بر مردم افغانستان
دی وای واقعا د دې شورا را منست کېدو د افغانستان خلکو ته یو څه امیدواري ورکړي که څه متاسفانه په افغانستان کې ډېری پریکړې او ټول کارونه د ارګ له ادرسه کېږي خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي د سولې په بهیر کې ټول افغانان دخیل کړي د افغانستان پر حکومت پر مقرر ډول داسې انتقادونه کېدل چې د طالبانو سره د سولې په پروسه کې باید د ټول افغانستان استازو ته د خبرو کولو موقع ورکړي په دې پروسه کې د شدو د استازو پر نشټوالي په نړیواله کچه انتقادونه کېدل دا چې د افغانستان د سولې په مشورتي بورډ کې څوک غړیتوب لري دقیقا د دغې اونۍ په ترڅ کې به څرګنده شي خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او د افغانستان لپاره د سولې پر روانو هڅو د خبرو لړۍ جاري ساتلې ده په افغانستان کې حکومتي چارواکي وایي له طالبانو سره سوله نږدې ده
د فرشتي جلال زی پر راپور کې مو واوریدل چې ارګ ژمنه کوي چې د څلور دېرش ولایتونو د استازو په ګډون د سولې مشورتي بورډ ژر اعلانوي که ارګ ژمنه کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوه ژمنه ماتوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون استازو په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجې ښایي له خپلې ټاکلې نیټې څو ورځې وروسته په ځنډ اعلان شي له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري
که څه هم ټاکل شوی و چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قوس په لسمه اعلان شي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوس وایي چې د رایو شمیرنې په بهیر کې د لازم دقت له امله ښایي د دغه ولایت د انتخاباتو ابتدایي پایلې دوه درې ورځې وځنډېږي د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ځنډ سره پر مخ روان دی چې ښایي د رایو د پایلو په اعلان اغېز وکړي
ولاله شي دومره چټکې سره مخ ته نه دی د ساکن خپلواک کمیسیون کوشش دی کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تېرېږي تر څو وتوانېږو هغه هدف چې هغه به حق اهداف سپارل دي هغه ترلاسه کړی شي
د ښاغلي سادات د معلوماتو له مخې له تېرو څلور ورځو راهیسې د کابل ولایت د یو سل اووه دېرشو محلونو رای تر دې مهاله بیا شمیرل شوي دي کابل ولایت په ټوله کې د رای ورکونې پنځه سوه درې پنځوس مرکزونه او درې زره درې سوه یو څلوېښت محلون لري دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې وه چې د ولسي جرګې د دوه دېرشو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دوهمه او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په لسمه اعلان کړي د ولسي جرګې د میزان د اته ویشتمې نهه ویشتمې او همداشان د عقرب د پنځمې د انتخاباتو په اړه له زیاتو شکایتونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل او پنجشیر ولایتونو د رایو بشپړ او همداشان د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو د ځینو مرکزونو د بیا شمېرلو پریکړه وکړه داشان د دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او ټول کارکوونکي د کمزوري مدیریت او د سم کار نه کولو له امله له دندو لري کړي دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات په خبره تر دې مهاله د شاوخوا پنځه ویشتو ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوي او د بایومیټریک له دستګاهو سرور ته د ولکه کسانو معلومات هم انتقال شوي دي په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د لازمې همغږۍ د نه موجودیت او د ټیټ پوړو کارکوونکو د مداخلو له امله د رای شمیرنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ دی
ټاکنیز ځنډونکي په پاین حال کې د بیا شمېرنې په اړه باندې نه همغږي د دوه کسانو ترمنځ دغه زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ ده چې دا اثرات بیا کېدای شي منفي پایلې ولري ځکه چې کاندان لپاره تر څو تاسو د قناعت وړ هغه نه کوي بېرته هغوی بیا شک کوي چې دلته حتماً څه موجود دي چې دې سره نه جوړېږي په
ښاغلي رشید وایي که د کمیسیون چارې همداسې روانې وي نو ښایي د کابل تر څنګ د نورو ولایتونو د رایو د پایلو اعلان هم وځنډېږي چې دا چاره به د انتخاباتو په شفافیت سیوری وغوړوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ
د نورستان والی هلمند دی چې په دغه ولایت کې به ډیر طالبان له حکومت سره یوځای شي او له جګړې به لاس واخلي د نورستان والی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده له سیمې روح الله انوري راپور لري
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به یې په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو او د حکومتي ځواکونو په ګزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو د هغې سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبتې اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې دوو وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوه شوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختیو ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهدافو د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیر د جنگ څخه د لاس اخیستلو لپاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان والی هیله مندې په دغه ولایت کې حکومت مخالفه وسلوال شي د سولې له بهیر سره ټول یوځای شي او له جګړې لاس واخلي. که جګړه وي ماینونه به هم وي، خو په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا وایي چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلی چې د کندهار 200 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاو د توکي او ماینونه له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسي په کندهار کې 1.5 کیلومتره نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتره مربع مساحت ماینونو او ناچاد محباتو ملوث صحیح سروې شوي دي، چې د هغوی د جملې څخه 200 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچاد محباتو د توکو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړاو ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
د کور لپاره مې بوټي راوړه، دغه سرای دي چې ته خپله پکېناس کې پخوانی سرای مو دي، او د دغه شاته خ ما دغه خواڅخه بوټي راخیستلم. مګر په پوټو باندې چې راواغوښتم درم مینه باندې پټاو تقریبا د اتو کالو شاوخوا وم، همین وختلم کوچنی وم شم پټ.
د کندهار په لویدیځ ولسوالیو کې د ماین شندونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاک ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحله په هر ولسوالي کې موږ ناپاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوان دي، جړی دي، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله د علي کاسه کې ما کار کړی دی چې په تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیاتې پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالي کې موږ پاک او ناپاک ساحې لرو.
افغان چارواکي وایي چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاو د توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو البته وړاندې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. په کمبودیا کې د سره خمر په مشرۍ د کمونیستي رژیم د مهال دوه مشران نن د یوې نړیوالې محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کمبودیا د پخواني کمونیست رژیم یا سره خمر دوه رهبران چې تر اوسه ژوندي پاتې دي نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ د بشریت پر ضد په جنایتونو او جنګي جرایمو محکوم شول. د جرمونو نړیوالې محکمې نن په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیوسامپن په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. دا حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ.
محکمه پریکړه وکړه چې نون چیا ته د عمري بند سزا ورکړي. محکمه همداراز پریکړه وکړه چې خیو سامپان ته هم د عمري بند سزا ورکړي.
په حکم کې راغلی چې سره خمر د ویتنامیانو او چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړی دی. د کمبودیا په قضا کې د اعدام حکم نشته. دواړو تورونو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي او د سیاسي اهدافو له کبله په نښه شوي. چام په کمبودیا کې د مسلمانانو د یو اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد یې د مقاومت یوه وړه خو بې اغېزې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو ډېر سوچونه وکړل چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې شمار کړي که نه. د سره خمر مشرانو په 1990 کلونو کې په کمبودیا کې په بې رحمۍ سره حکومت وکړ او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتم شول. نون چیا د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده، خو خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه معتدله وښیي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یوه سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول څو پراخې کلیوالې ټولنې جوړې کړي، خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د عملي کېدو باعث شول چې نتیجه یې لوږه، شاقه کار او اعدامونه وو، او ځکه نو د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کېږي.
په هلمند کې د کرهنیزو او لاسي ټکو نندارتون جوړ شو. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د دې نندارتون ننداره را باندې کوي.
په یوه دوکان ډوله خونه کې د لسو په شاوخوا کې ښځو خپل لاسي توکي راوړي دي او هغه کسان ته یې قیمتونه وایي چې د نندارتون څخه لیدنې ته راغلي دي. د پلشکرګاه کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو څوم نندارتون دی، خو پښکارا د هلمند د شوزو د لاسي کارون ترڅنګ د کروندګرو پر محصولاتو او بازار مندینې چندان اغیز نه دی کړی. د ګرشکول وسوالۍ او لشکرګاه څخه د کرهنیزو محصولاتو او لاسي توکو ترینوان لاندې دغه نندارتون تر غلی شوزي چې خپل لاسي شیانې هم راوړي دی، وای تر هغه چې د دوی توکو ته د هیواد نه بهر نندارتونونه او بازار مندنه ونیسي دغه ډول حرکتونه د دوی پر کاروبار مثبت اغیز نه کوي.
د دوی په لاسي صنعت کې انکشاف پرمختګ شته، خو د دوی لپاره بازار نشته. اوس کدا وایي چې څه زنانه مارکیټ دی، وای د دوی لپاره بازار نه دی. دوی لاسي صنعت ته نسی کولای چې ټول شیان خرڅ کړي. هغه مواد چې دوی غوړ هغه مواد دوی ته نه پیدا کیږي په ارزانه باندې. نو د دوی مواد چې دی ګران دي هغه یې تل خرڅوالی نسی، د غوی لپاره بازار نشته چې دوی خرڅ کړي. یو غوړ دوی په 15000 14000 جوړوي، هغه درې میاشتې څلور میاشتې پر هغه وخت تیري. نو په یو دکان کې یو دوی درې غاړي نو هغه ډېر مشکل دی چې هغه بخرڅیږي.
خب زنه صنایع دستي زیات درن به خاطر کې زنه تجارت پیشه زیات داریم در هلمند، به خاطر کې امنیت نیست، به او خاطر کسی جرأت نمیتونه که از خانه خود بیرون شوه، به او خاطر مارکت زنانه غیر فعال میباشد و صنایع دستیشان کمتر به فروش میرسه.
د کرهنیزو محصولاتو او د ښځو لاسي صنایعو دپاره دغه نندارتون په مارکیټ کې جوړ شوی و چې کلونه وړاندې حکومت مشخص د ښځو کاروبار او لاسي توکو ته د خرڅلاو په نوم جوړ کړی و، خو تر اوسه خالي دی او هیڅ ګټه ترې نه ده پورته شوې. په هغه غونډه کې چې د نندارتون د پرانیستلو وړاندې جوړه شوې وه، یو شمېر کروندګرو پر حکومت له دې امله نیوکه هم وکړه چې کلونه کېږي ژمنې کوي خو سړې خونې یې نه دي جوړې کړي او نه یې د دوی محصولاتو ته وړ بازار پیدا کړی دی.
موږ یوازنی ستونزه د مارکیټ ده. که چیرې موږ مارکیټ ولرو انشاءالله چې دا ستونزې به محل وي.
موږ هغه پروژې غواړو چې هغه په حقیقت سره هم ولس ته یې ګټه ورسیږي. موږ داسې پروژې نه غواړو چې په کت یې بس د کاغذ پر مخ کار وي، نه هم هغه موسسات غواړو چې خپل برنامې د ولسونو سره شریکوي.
نوي شکاله کېږي چې زه د زراعت د لیسې څخه فارغ سوی یم، مسلکي سړی یم، په دا کوپراتیو کې کار کوم. د اولې ورځې تر دغې ورځې ما خلک کار ته نه پرېږدي. دا یو، یا به مې رئیس نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي. دا درې کاله کېږي زه په یاد کې یم. غنم مدیر د ترویج د ولسوالۍ راباسي، زه درته هم ورسره شریک دی. د ولسوالۍ د ترویج مدیر راباسي، خرڅې د دروازې په خوله کې قراردادي ورته ولاړ دی. پزر دغه غنم نه دي، دغه اوس پزر زر افغانۍ خرڅېږي. دا اوس یې راکړه په 2000 دي، د دروازې په خوله کې پرون منډۍ ته را روان و، خرڅېږي.
د هلمند چارواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمېر مشخصو تر اوسره مرکزي حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سو هوایي دلیزونو د لارې د هلمند محصولات د دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته وویل ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته پاملرنه کیږي.
دولت ژمنه کړې په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی و او ما بعضې مسایل ورسره شریک کړ. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکل و، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکل و. په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړ او مرکز هم موږ سره وعدې کړي چې سردخونې به موږ ته
په هلمند کې د تیرې یوې لسیزې د نامیو له امله ډیری برخې په خاص ډول کرنه سخته زیانمنه سوې ده. که څه هم د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالره مالي مرسته سوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد اقل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله یې کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نورو میوو او دانو ته مخه کړي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترمو طالبانو وروڼو څخه دا هیله امید دی که تاسې د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوڅي نه یاست، نو تاسې ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بې روزګارۍ په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در به در دي. او چې موږ د یو شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسې بیا راسئ. بلکه د کمال خان پر بند باندې چې مو حمله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي.
دا
سجر اډو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ پیغامونه راغونډ شوي دي چې دغه پروګرام تر څلور نیمو بجو وروسته اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
قدر خان تکین پر استول سمس کې لیکلي دي د ټاکنو خپلواک کمیسون کشمنه ماتوي، زموږ هیله د پایلو په جریان کې چټکی نه، دقت او روڼتیا ده. محمد رفیع وطن دوست له شاولی کور څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې باید روغتیایي کلینیک جوړ شي. نصرت الله خادم د ننګرهار له رودات ولسوالۍ څخه پر استول سمس کې لیکلي دي د معارف له وزارت هیله کوو چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. امان الله له پروان څخه لیکلي دي که طالبان سوله غواړي ولې اوربند نه کوي. جمال الدین له زابله پر استول سمس کې لیکلي دي طالبان حکومت زموږ په ولایت کې اوربند وکړي، خلک ډیر په تنګ شوي دي. وروسته له ولسو کلونو څرنګه طالبانو پر هزاره میشتو سیمو باندې پراخ بریدونه پیل کړی دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس 4:30 دی. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په خپل وخت اعلان نشي. په فراه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړل شوی دی. ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. دفاع وزارت ویل له پرون راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، 4 زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زنداني شوي دي. چارواکو ویلي چې د کسانو داعش ډلې ته تبلیغات کول. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یو میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. او د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته پرمختګ تمه نه لري څو چې په راتلونکي کال کې نوی کس د دې هیواد واک ته ونه رسیږي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تیرو 1200 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت څاروان په دې اړه له څو تنو کارپوهانو سره خبرې کړې او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړ.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیعه میشتي سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حملې وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې دې ډلې په تیرو 1200 کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وایي طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
ورسته لدی چې طالبانو د غزنی پښتني سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لاره یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایګونډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
شاغل رحمانی هم در از وای چه طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپل ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکو کې ټاکونکو رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو سرګندونو کې د طالبانو لیتوګ بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمنځ جوړجاړی موجود وو چې پر اساس دواړو خواو له یو بل سره کار نه درلود.
زموږ راپورونه دا دي چې د طالبانو او د هزاره ولست ترمنځ داسې وتړنو چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته د غلری تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکو محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هزاره میشتو کلو سره پټه دي. دا ښکاره خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه دی په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې تریغه تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورکړي موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه یخ تاسې د طالبانو دغه مسؤلین در سره بوځئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلي دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې چې دوی 200,000 شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته چې تاسې جنګ مه کوئ، تاسې که په غزني جنګ وکړئ هلته د موږ کوم خلک دي یا د موږ منطقې دي هغه به تاسې سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې د طالبانو وزاره و هېڅ کار نه د سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یوه کلي کې مثلا په قرباغ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د هلکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری جای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي، هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي، هغه د پښتنو په منطقو کې آزادانه تیریږي، خپلو کورو ته ځي او بیرته راځي.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزني د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکي وژلي او ځورولي دي.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زده غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې یو بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکي درلوده، د دوی د خلکو ترمنز کومه ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر یې د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دی سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه وه، وایي چې د دواړو خواوو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قمندان حکیم شجایی په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دوو کې تر ټولو مخکې ول. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چل کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوش کړل. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړي دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا سوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزني ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش قومندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړاوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونه ته دا ځل ستاسو دوستانو پیغامونه مو تر ډیره د سولې په ارتباط مخصوصا د مسکو د غونډې په اړه چې د تیر جمعې په ورځ جوړه سو او د طالبانو استازو هم ګډون پکې کړی وو او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. نو لازمه بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونې په سر کې په ګډه وروزه کړو. سوله د ټولو افغانانو لمړنۍ او تر هر څه ډیره لویه غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غوړم وایم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ یوازې ستاسو پیغامونه خبرو او د همدې پروګرام لالارې تر چارواکو رسو. وروسته به نور پیغامونه هم واورو، خو لمړی د سولې پاړه.
د محمد حسن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. دا د سوهلې په باره کې چې کومې خبرې سره روانې دي، او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودې ځنډول شي، نو موږ د محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره دا وایو چې دغه انتخابات که چیرې دا سوله کېږي، سوله مابین سره راځي، دا انتخابات دې وځنډېږي، هېڅ خبر نه ده. او بل خبره دا ده، محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دغه اتي ویزر سربازان چې په دغه څلورو کالو کې شهیدان شوي دي، په شهادت باندې رسېدلي دي، خو د دغو کورونو ګرد د ویر په ټغر باندې ناست دي. نو خو ښه خبره دا ده چې سوله اوسي، د افغانستان بربادي ده که په اخوا کې خلک مري او که په داخوا کې خلک مري، ټوله د افغانستان خلک مري، د افغانستان بربادي ده. نو موږ رئیس جمهور سره دا غوښتنه کوو، دا هیله امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسېږي، دا انتخابات دي وزن دي، دروغو پورې چې سوله وسي بیا دې انتخابات وکړي چې هر څوک ګټونکي سول هغه ګټونکي سول. نو موږ وخت نه نیسو. وسلام.
السلام علیکم. ډېر خوشاله یم چې کیسه تاسو سره په تماس یم. افغانستان سوله الله پاک نشانه کوي، سو د هر افغان، د هر افغان چې د ورځ افغان د هغه غشت سوله د دې ورځ په لاره کې سوله کې دې غتی سره. او اما چې می حسي چې اوس د مخلي ذات د کوي افغانستان د سولې لپاره د حسي امیا بوند ان شاء الله تعالی د مخلي ذات حسي افغانستان د سولې سره مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. شہزادہ نابینا د کنڑ ولایت نه د ازادي رادیو ته پیغام خپرون تخفل پیغام پریدم. کما د سولہ په اړه کې چې کوم تاسو کوم هغه ورنه جوړ شوی ده، نو زما غوښتنه د سولې د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه مې غوښتنه ده، ورونه تاسو افغانان یې راځي کینی دا غلوړې جوړې تر اکش کې او د خدای په خاطر باندې نور څلويخ خلکو شول چې په افغانستان کې جنگ او جګړې دي، انتجار دي، افغانان ټول د منځ دي. نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه، زه خپل معلول په سترګو نه وینم، یو په خمه نشته، خو ډېر اربانجن د سول هیمه. نو ستاسو د افغانانو ورونه مې داخله ده، راځي تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړي، اوربن اعلان کړي، بهرنۍ هم تنورې دا باندې مو پرېږدي چې هغه دا باندې چې ولادت دلته موږ سره جګړې کوي. کو چیرته افغانان په خپل ځینې متحد شول او سول هیو کله د بهرنیو د باندې بمر کې شي، د وزیر خپل هیوادونو ته وزي. نو زما دغه افغان ورن نه هیله ورزو ده، او به خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مده هیله ورزو ده چې دغه افغانان ورن سره تاسو ملاتړ وکړي، په دغه جرګه کې سره کېنی او افغانستان نور دغه بحران نه وباسي. په احترام تاسو ورو شاهزادانه وینا، و چې مراټول په یو لور کې داسې څو غواړو مونږ، چې مراټول په یو لور کې داسې څو غواړو مونږ، چې مزخمونه څوک ټکور کې داسې څو غواړو مونږ.
ہلو، السلام علیکم. زه تاج محمد نزیم د دوبۍ څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو نظر د مستو د غونډې په اړه، په غونډه کې طالبانو دا څه شی وایي چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره نه کوو. نو دا د دې خبرې تقریبا زه د یو شي په فکر واچولم چې اته ویشت کاله مخکې هم دغه خبرې، عینې خبرې د وخت مجاهدینو کولې چې نجیب الله به ورته راشي، موږ تاسې به خبرې وکړو، د خبرو د لارې به دا مظاهره حل کړو، دا مشکل حل کړو، د حکومت شرازه به ونه پاشسي، د حکومت هر څه به د بینه ونه وځي. دوی ورته وویل یا موږ د شوروي سره خبره کوو خو ستا سره نه کوو. خو اخر شاید چې ډېر د وخت مشران خلکو به دغه کیسې بیې په یاد وي چې داسې وخت راغی چې دوی پر کابل راکښېوتل، یو د بل پر سر یې نیخونه ټک واله، انسانان یې قتل کړه، په اته څلوېښت ساعته کې شپېته اویا زره انسانان قتل کړه، او دغه نتیجه شوه داسې ور یې بلکې چې تر ننه پورې ور نه مړ کېږي. نو زما اوس د طالبانو غرونو څخه دغه یو ارزو ده، د یو عام افغان په هېڅ چې هغه تېره تجربه بیا تکرار نه شي. دوی اوس وایي چې امریکایان دې ووځي، بیا موږ خبرې کوو.
بیا نو چیز پی خبری کوا چه وقت چه امریکایان پا ما بین کی بین الملل پا ما بین کی سازمان ملل پا ما بین کی تس خبری نکوی چه آقا ووزی پلونا دا جنگ تیره کیری زد پیتا تس یو شی ویاما چه وست پردن چه آقا بی ووزی